په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي اټکل کېږي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ولکه کسان بشري مرستو ته اړ وي. وچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خبرې کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډله ییز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. هم په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. سبا دوشنبه د افغانستان په څبان د شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومان ته چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. وبخې اساګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د اسرائیل پاوز نن اعلان وکړ چې په غزه ترنګه کې د روانې جګړې په مهال 44 نور سرتیری ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې ووژل شوې دي. د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې 4 سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید. نور سرتیری په 2 جګړو کې ووژل شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر په ټوله کې 350 تنو ته رسیدلی دی. د سخت دریځ حماس ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي هغې بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوه کښتۍ ویشتېده. د پنټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ اوربند رپیر او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې تر غرمې مخکې په نښه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې تر حملې وروسته د سیمه ییز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسي پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د خیرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي ویشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیايي او تعلیمي بنسټونه او دغه راز اساسي تاسیسات یې په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړه او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې 2 میاشتو له جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله، خو روسي ځواکونو بیا هم پر دې سیمې راکټي حملو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورختا دي.
ژمي ته یې نه بوټه شته، نه ورشته، نه یې چې شته، نه بشي شته.
افغانستان ته له پاکستان نه وستنول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوی. سبا دوشنبه د افغانستان په تبان دي شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تېره اوس چې له پاکستانه ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنېږي د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان وسم کړي.
دا به هم واورئ چې د خوست په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و 15 واړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي.
وختن احمد دا چې تیپ په خنځې ته لاړ شمو دی که چېرته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ولعزیز زه به تیارې ژوند تر اخیره پورې تعلیم کوم.
د دې بې وزلې کورنۍ مشر زویو. دا به هم واورئ چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملاتړلې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اورئ. نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداری بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلي د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا دغه راز کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په 2024 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلي. په 2024 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2024 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خو وایي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزوره اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د خوځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوال ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیاو او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي داسې بله دیغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. بازار کې دغه سالوګان جوړ شوم، بازار کې خسوم، یعنی پکور کې لاس نه پاره
او چا داسې مال په 2024 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشری مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نور مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولی دی.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد تر نږدې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. پر دې سربېره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې له نویو استنول شوو کډوالو سره لازمي مرستې کوي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکي حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي. هیڅ هم نشته، کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوي. هغه د پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت تل ادعا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بېلابېلې کمیټې له راستنېدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدي مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنېدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې څلوېښتو ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي، ماشومان پرې اخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې ترڅنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کومې پېښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وایرس وروستۍ دونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هیواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپل هیواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال شته. او بل خبر ته موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنېږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پېښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کېږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پېښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو له منځه وړلو څه کوم پروګرام دی؟ په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې هوا یخه وي، په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه ملت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې ترڅنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي شوی وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوا نه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له مزورولو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې پیلیږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال، دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته تللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا څلور کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې.
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو. که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو، د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي و کابل ته، ولدې له مسؤولینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي، او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسله والو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي، هغه مهال یې ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت و نه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلان یې داوا چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب وا راغلی دی دلته. انجینر صاحب وا مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبېږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېرې زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره وو، خلکو ته د پاکو اوبو در رسولو کار مخته وړو، او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سیند باندې آباد وي تر اوسه شنې دي، او په زرګونه هکتاره ځمکه یې زرغونه کړې ده. د پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا یو میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
د ډاکټر تیتسو ناکامورا تر ټولو لویه پروژه ننګرهار کې د کونړ له سیند بیلې شوې اوبه دي چې د کونړ او ننګرهار دښتې یې پرې خړوب کړي، او زرګونه جریبه ځمکه یې آباده کړې چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا یو میلیون خلک ترې ګټه اخلي. تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په صبریو کې د یوې بېوزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و، پنځه غوړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغه زده کوونکو پلار وایي خپله د لاس کار او مزدوري کوي، خو د مزدوري په پیسو یې خپلو اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پیل، یعنی د چې اوس جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست د ویلری پرتې سیمې صبریو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپلو ټولګیو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د یوې غریبې او بېوزله کورنۍ غړي دي چې پلار یې د خټو او تیګو مزدوري کوي، خو دې ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو له لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشاد راډیو ته وویل
وختن احمد دا چې تیپ په خنځای ته لاړ شمو دی کچې ته اقتصادي مشکل نه وي، ان شاء الله ول عزیز زب تیارې ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم. کچې ته وزنې مشکل به دا غوي چې مونږ درس پد کیږي، هغه به د اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پد کیږي.
د خوست د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومر محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات یې خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته اول نمره فارغ سید الله وویل
یعنی مونږ یو کتاب چوب هات مونږ دوا ورونه بشو یعنی څه په دوی استفاده کولای وی کتاب څه بل نش مونږ دل کوم زده کړ کول یو ول دل کینو سر دل سم ټولګي پوری مونږ همدا کتاب چې ډیر استعمال کړ شي مونږ بشو 15 سره ول نمره شو همدا کتاب چې مې استعمال والي.
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدي سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي، او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناسا سنتیاوي برابر
دلته 1500 روپے پوتی شی یا 1500 پوتی شی آ کورس کور دا کنا
دار وټه دا کور کو نو الله پاک برکات کی چي اوسه پر مله اول کو نه سبق چي شه ده کا ستر دي توسي وي نه زدا ته چي توسي تاخ کور ما کوي دی وي کلا کلا چي ولا دا هم چي لوړ ودا سره
په دې وروستیو کې په خوست کې ډېریو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو ښوونیزو برنامو ته پاملرنه ډېره کړې چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټور تمام شوی دی. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی قاري فتح الله وایي
یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اولو مقامونو راځي افتخارات راوړي. د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنیو کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي. یعنی هغه د تعلیم برخه کوم چې په رسنیو کې هغه د بعضې رسنیو کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري.
یاد دي وي خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډېر دی. د دې ولایت په 301 حکومتي او 101 د خصوصي خوانځیو کې ټول 290,599 زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې د جملې 98,330 تنه نجونې دي. خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې خوانځیو ته د تګ اجازه لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.